تاسی هم ستړی مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته تازه سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې راځي چې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې پرون په کابل کې له چارواکو سره پر ولسمشري انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. پایل خبرونه کېږي. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیوني خبرونو د پخوانی ویاندې مینی منګل پر وژل کېدو خواشینی وښوده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیانیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوي مالی مرستې د بستې پر ورکولو سلا وکړه. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله سره د سولې او انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. جمهوری ریاست په یو بیان کې ویلي دی چې ولسمشر غنی او میرمن ویلز پر ټاکلي وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. د بیان له مخې ښاغلي غنی او میرمن ویلز د سولې د پروسې او د مشورتي لوی جرګې د پایلو په اړه هم بحث وکړ. بلخوا اجرائیه رئیس عبدالله هم په ټویټر کې لیکلي چې له میرمن ویلز سره یې د سولې پر هڅو او پر ټاکلي وخت ولسمشري انتخاباتو پر ترسره کېدو خبرې وکړې. میرمن ویلز د حکومت له مشرانو سره د شی حکومت ولی او ځان بسیاینې ته د رسېدو په موخه د امریکا ملکي مرستو ته د بیا کتنې په اړه هم خبرې وکړې. د هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ولسمشر غنی د امریکا ولسمشر ته په یوه لیک کې پیشنهاد کړی ده. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز په افغانستان کې له مدني فعالانو سره هم د سولې په اړه خبرې کوي. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیوني خبرونو د پخوانی ویاندې مینی منګل پر وژل کېدو خواشینی وښوده. دغه سفارت پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې د مینی منګل او ټولو ژورنالستانو کار د دغه هیواد د راتلونکي د بریا لپاره مهم دی. د امریکا سفارت لیکلي چې ژورنالستان باید خوندي کړای سي. بلخوا په افغانستان کې د ایټالیا سفارت هم په خپل ټویټر کې لیکلي د زړورې افغان ښځې مینی منګل وژل کېدل وروستۍ غموونکې پیښه ده چې په افغانستان کې ژورنالستان هم په نښه کوي. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو مینی منګل زړوره ژورنالیسته بللې او ویلي دي چې هغه شوزو او انجونو مدافع و. شغلی ترودو پرون یک شنبه په خپل ټویټ کې ویلي چې د جنسیتي برابرۍ لپاره د مینی منګل فعالیتونه نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې مهم وو. د کاناډا صدر اعظم د مینی منګل وژنه نه منل کېدونکې غمیزه بللې ده. د ټلویزیوني خبرونو پخوانی ویانده او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسن سلاکاره مینی منګل د شنبې په ورځ د کابل په کارتینو سیمه کې په ډزو وژل سوه. د هغې د کورنۍ ځینو غړو ادعا کړې چې مینی منګل د هغې د پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیانیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی. د صحي کارکوونکو د کار بندیز په خاطر چې علت یې کم امکانات او د ماشونو پر وخت نه رسېدل یادیږي، شاوخوا 22 لوی او کوچني روغتیایي مرکزونه تړلي پاتې دي. د اعتصاب کوونکو په استازیتوب ډاکټر شیرافضل پرون ازادي راډیو ته وویل
کچری په کلینیکونو کې درمل وي او په ساتي اندازه معاش وي او د نوکریوال ډاکټر لپاره ډوډۍ وي، نو موږ دا کار نه کولو تر څو د موږ دغه غوښتنې ونه منل شي. زموږ مجبوري ده د ولایت دروازې نه هم ورشو راته نږدې له دې خبرې ورته وکړو.
د ننګرهار په دریو لرو پرتو ولسوالیو کې د صحي مرکزونو تړل کېدو عام خلک اندېښمن کړي او وایي چې روغتیایي مرکزونه باید ژر تر ژره پرانستل سي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو ستونزې له روغتیا وزارت سره شریکې کړي او ژر به ورته حل لارې پیدا سي. په نورستان ولایت کې درې کسان په یوه شخړه کې وژل سوي او یوه ښځه ژوبله سوې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم پرون ازادي راډیو ته وویل چې پیښه په نورګرام ولسوالۍ کې د یوې نجلۍ د تېښتې په خاطر سوې ده.
ورځ مخکې کوم جنۍ د کور نه تښتېدلې ده او کوم کور ته چې تللي وو هماغه کور باندې دا د جنۍ ورسو حمله کړې ده او په دې کې درې نفر وژل شوي دي او یو جنۍ زخمي ده. په دې تړاو باندې دوه کسان پولیسو لخوا نیول شوي.
تیر کال هم د نورستان په واما ولسوالۍ کې د یوې نجلۍ پر سر شخړه سوې وه. په هغه پیښه کې د نجلۍ قهرجنو خپلوانو جولی او یو هلک په محضر کې وژلې وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د یوې لرغونې مجسمې د قاچاق مخه یې نیولې ده. دغه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې دغه لرغونې مجسمه د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې له یوه قاچاق وړونکي سره ونیول سوه. د بیان له مخې قاچاقوونکی حشمت الله نمیږي او غوښتل یې چې دغه لرغونې مجسمه په 2.5 لک ډالرو وپلوري. د کورنیو چارو وزارت د نیول سوې مجسمې عکسونه پر خپل فیسبوک پاڼه خپاره کړي دي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوې مالی مرستې د بستې پر ورکولو سلاسول. پر دې موضوع له 2 میاشتو راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې روانې وي، خو دغه موافقه باید په واشنګټن کې د پیسو نړیوال صندوق د مشرتابه هیئت لخوا تصویب سي. د دې مالی مرستې د بستې هدف د پاکستان د عمومي مالي چارو پیاوړتیا او د ورو اقتصادي ودې غښتلي کول دي. دغه مالی بسته چې له زیاتې مودې راهیسې ځنډېدلې وه له 1980 کلونو راهیسې د پاکستان لپاره 13مه مالی مرسته ده چې ترلاسه کوي. د پیسو نړیوال صندوق پرون په ویلامه کې وویل چې یو ټیم یې پر اقتصادي پالیسیو موافقې ته ورسېد چې د شاوخوا 6 میلیارد ډالرو په ارزښت مالی مرستې د 9 میاشتو لپاره تمدید کیدای سي. په مالی چارو کې د پاکستان یو سلاکار عبدالحفیظ شیخ په ټلویزیون کې د خبرو پر مهال وویل چې دغه موافقه څرګندوي چې په پاکستان کې اغیزناک اصلاحات روان دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا د امریکا د یو عالی رتبه ډیپلومات په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. په داسل کې چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ کړکېچ دوام لري، دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دی به د 2013 کال له جولای راهیسې په لوړه کچه له روسي چارواکو سره لومړۍ رسمي خبرې کوي. هغه وخت ولسمشر ترامپ او پوتین په فنلند کې یو په یو غونډه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پامپیو به نن مسکو ته رسیږي چې د خپل سفارت له چارواکو او د تجارتي ډلو له استازو سره وګوري چې په وروستیو کې د 2 امریکایانو نیول کېدو اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پامپیو به سبا سه‌شنبه د روسیې ساحلي ښار سوچي ته ولاړ سي او هلته به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. او ستیفو پیندروفسکي پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه. هغه په خپل هیواد کې چې په ژورو توګه پر ډلو ټاپلو سره ویشل سوی د پخلاینې غوښتنه وکړه. پرون پارلمان ته په خپله پرانیستونکې وینا کې پیندروفسکي ژمنه وکړه چې ټولو وګړو ته به خدمت کوي. هغه وویل د دې وخت دی چې د نږدې ماضي پرانیستو ټپونو ته شفا وبخښو او واقعا مدني پخلاینه پیل کړو. د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر ستیفو پیندروفسکي د لوړي مراسمو ته د البانیا، بلغاریا، سربیا او کاسوو ولسمشران او د پخواني مقدونیا مشر ګیورګا ایوانوف ورغلي وو. د شمالي مقدونیا ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپایي مشرانو ته به قناعت ورکړي څو په اروپایي ټولنه کې د دغه هیواد د شمولیت خبرې په جون میاشت کې پیل کړي. اته بجې او اته دقیقې سوې. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له چارواکو سره پر ولسمشری انتخاباتو او سولې خبرې وکړي. یو تحلیلګر وایي
که طالبان سولې نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، یعنی تاسو نه کوي، نو انتخابات به کیږي او دا به په دې معنی وي چې بیا به نو سولې دویم لومړیتوب وي یا به سولې له منځه ځي.
یو څارونکی بنسټ وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو لپاره هیڅ کاري پرمختګ نه دی کړی. په غزنی کې ماینونه لا هم خلک ګواښي.
حادثاتو په افغانستان کې ډېر زیات ده. تقریبا داسې فکر وکړه چې په هر میاشت کې 1500 کسان زخمیان کېږي.
په بل راپور کې اوري چې په هلمند کې
نو د مور او د ماشوم د مرګومیر کچه ډېره راکمه شوې ده په افغانستان کې، خصوصا په هلمند کې.
په نور موضوعاتو کې اوري د پاکستان صدر اعظم په گوادر کې ورستۍ حمله د اقتصادي پرمختګ د ګډوډۍ هڅه وګڼله. 219 پروګرامونه هم خبرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سره موضوع اخلو. د افغانستان او امریکا چارواکو پر خپل وخت د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو پر دایریدو ټینګار وکړ. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز تیر ماښام په کابل کې له ولسمشر غنی سره په دې اړه خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې الیس ویلز د یک شمې پرس کابل تر رسیدلې او تمه ده چې د سولې، انتخاباتو او د امریکا د مرستو د بیا کتنې پر پروګرامونو بحث او خبرې وکړي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره الیس ویلز په کابل کې د او په څو مهمو موضوعګانو بحثونه کوي. هغه چې پرون کابل ته رسیدلې ماښام مهال په ارګماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د پروسې، د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو، د انتخاباتو په وخت ترسره کېدو او د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې په اړه خبرې کړي. ارګماڼۍ په یو بیان کې ویلي ولسمشر غنی او میرمن ویلز په سپتمبر کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی. د بیان لمخې دواړو لوري همدارس خي حکومت ولې او خود کفایي ته رسیدو په هدف د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې موضوع هم یاد کړي. ولسمشر اشرف غنی د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته په دې وروستیو کې یو لیک استولې او د مرستو د بیا کتنې خبرې ورسره شریکه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون په یو بیان کې لیکلي چې الیس ویلز کابل ته رسیدلې او له افغان چارواکو، مدني ټولنو او خلکو سره خبرې کوي. د بیان لمخې اغلی ویلز به د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ښکېلو خواوو سره انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه وغږیږي او د شفافه او مؤثره انتخاباتي پروسې په اړه به د امریکا د تعهداتو یادونه وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر 28مې یا د میزان 6مې ته پلان شوي. د مرکزی او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په قطر کې له طالبانو سره د امریکا د مرکچی پلاوی د خبرو لپاره پای ته رسیدو درې ورځې وروسته کابل ته تللی ده. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو شپږم دور خبرې د خلیلزاد په خبره په لک پرمختګ مخته ولاړی او اړتیا یې ده چې چټک شي. خلیلزاد د خپل ماموریت په پیل کې ژمنه کړې و چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې به طالبانو سره سوله وشي، خو د خپل بیا په دې وروستیو کې ویلي چې تر انتخاباتو مخکې سولې ته لرسیدو ډیر ډاډه نه ده. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم وای افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تازه سفر یو پیغام ورکوي چې کسول نه کیږي نو انتخابات به لمړی توب ولري.
طالبان ته هم فرصت دی، امریکا ته هم فرصت دی، او د افغانستان حکومت ته هم فرصت دی. زماني فرصت دا دی چې سوره باید وشي. ته الیس ویلز له خبرو دغه انتباه هم رسل کیدی شي چې هیڅ شک پکې نشته دی که طالبان سوله نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، انعطاف نه ښیي، نو انتخابات به کیږي او دا به په دې معنا وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي او جګړې دغه ماموریت به په مخ باندې غځول کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې باید انتخاباتو ته چمتووالی ونیول شي. افغان حکومت وایي د سپتمبر 28مه باندې انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري او هم هڅه کوي چې طالبان د هغې تګلارې له مخې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې تصویب شوي د سولې خبرو ته راوبولي.
ومردل چې افغان او امریکایي چارواکو پر خپل وخت د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو پر تر سره کېدو ټینګار وکړ. بلخوا یو څارونکی بنسټ وایي د انتخابات خپلواک کمیسون د ولسمشري انتخاباتو عملیاتي پلان په اړه هیڅ پرمختګ نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتو کمیسون کارونه پټ سره روان دي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي، خو د انتخاباتو څارونکي بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشریزو انتخاباتو د عملیاتي پلان په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي دغه وضعیت ته په کتو راتلونکي انتخابات د بحران په لور روان دي.
پیشرفت‌های عملیاتی و تکنیکی انتخابات
متاسفانه که ما در وضعیت تخنیکی او عملیاتی کارونو په برخه کې په خوشنۍ سره چې پرمختګ نه لرو. د سور پشپګويشته ما باید نوملیکنه پایل شي. د عامه پوهاوی پروګرامونه نشته. په کوم ولایتونو کې به څومره مرکزونه فعال وي او څو ورځې به کار کوي او څومره کارکونکي به پکې بوخت شي. دوی چې په خلاصه وایي په عمل کې پرمختګ نه لري.
پیشرفت وجود نداره.
د انتخاباتو د محلويش د پلیکولو سرنګواله د درې انتخاباتو د بودیجې او د لوجستیکی برخې نه سرګندېدل، د رای ورکونکو د نوملیکنه لپاره د اطلاعاتو نشتون، او دا چې په کوم ولایتونو کې به څومره مرکزونه خلاص وي په عملیاتي پلان کې شامل موارد دي. د فیفا بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروګرام لپاره یوه کړنلاره هم نه ده تصویب کړې. په ورته وخت کې د تقویتی یا په ولسی جرګه کې د رای ورکونکو د لیست په اساس د نوملیکلې د پروسې پیل تسلور ورځې پاتې دي. که څه هم د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې دغه پروسې ته آمادګي لري، بنسټونه وایي د ولسی جرګې د رای ورکونکو فهرست ته اعتبار ورکول دا ښیي چې دغه کمیسیون له عملیاتي پلان نه لرې پاتې دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ټول تخنیکی کارونه بشپړ کړي او د رهبرۍ د پریکړې وروسته به د عملیاتي پلان پلي کېدل پیل شي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ آزادی راډیو ته وویل
عملیاتی برخې لپاره کاملا تخنیکی ټول هغه موارد چې ضرورت دی هغه آماده دي، ولی یو سلسله فیصلو ته ضرورت ده چې د ټاکنو کمیسیون رهبری او کمیسیون په دې برخه کې تصامیم ونیسي. هغه تصامیم نیولو نه وروسته موږ عملا عملیات پیلوو.
د موقتو کارکونکو د تنخواګانو نه ورکول بل انتقاد دی چې د انتخاباتو پر کمیسیون کیږي او سارونکي بنسټونه لامل په کمیسیون کې شته فساد ګڼي. خو ښاغلی ننګ وایي د دغو کارکوونکو د حقوقو ورکړې پیل کړې ده. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د غزنی په ځینو سیمو کې تر 2001 میلادي کال مخکې ماینونه لا هم پاتې دي چې ډیر وخت ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړوي، خو د دې تر څنګ پخواني ماینونه هم تر مځکې لاندې ښخ دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د ماینونو د شندولو او پاکولو ادارې وایي په غزنی ولایت کې د نوو شودل سوو ماینونو تر څنګ زاړه ماینونه او د هوانونو سرګلولې لا هم د خلکو ژوند ګواښي او ډیری وخت دغه ولایت اوسیدونکو ته مرګ ژوبله اړوي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د انسجام او همغږۍ ادارې مسؤل محمد شفیق یوسفی وایي په غزنی ولایت کې لا هم ځینې سیمې دي چې پخواني ماینونه پکې پاته دي. ازادي راډیو ته یې وویل د دغه ولایت د مرکز د ځینو سیمو تر څنګ په څو ولسوالیو یو کې په 3.5 کیلومتره مربع سیمه کې ماینونه پاته دي.
الوسم 43 کیلومتر مربع ساحات در ولسوالۍ مختلف غزنی مونند.
د زیاتوی د ولایت په قرباغ، غندړو، ناوه او بند ګیرو، جاغوري، خواجه عمري او ځینو نورو سیمو کې د ماین پاکۍ ټیمونو سروېګانې کړې دي، خو بدبختانه چې لا هم په کې تر 2000 لومړی کال وړاندې ماینونه پاته دي چې باید پاک شي. یوسف زیاتوی ډیری وخت ماشومان په داسې حال کې وژل کیږي چې د ماینونو تر څنګ د پخوانیو سرګلولو سره لوبې کوي. محمد شفیق یوسفی په هیواد کې په اوسط ډول په میاشت کې د ماینونو له امله د 1000 کسانو د وژل کیدو خبره کوي. بل لور ته په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د عمر موسسې مشر فضل رحیم بیا وایي دا یو ډیر خطرناک تخم دی چې په افغانستان کې کرل سوی دی. ازادي راډیو ته یې وویل په ټول هیواد کې په اوسط ډول په میاشت کې 1015 تنه د زړو او نوو شخ کړل سوو ماینونو او به مصر ګلولو له امله ټپیان یږي چې غزنه یې خطرناک دی.
حادثاتو په افغانستان کې ډېر زیات ده. تقریبا مس فکر وکړه چې په هر میاشت کې 1015 کسان زخمیان کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر شنبه په ورځ د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت د مقر ولسوالۍ اړوند د چمبرانو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې و تنه ماشومان وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته سوي چې دغه ماشومان په دغه ځای کې په لوبو کولو بوخت وو.
وسلوالو طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کې و تنه ماشومان شهیدان شوي دي او دوه تنه ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. که یوې خوا ته په غزنی ولایت کې په ځینو سیمو کې د پخواني رژیم ماینونه او بمي سرګلولې لا هم پاتې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړوي، خو بل لور ته د دغه ولایت اوسیدونکو بیا وایي وسلوال طالبان هم ډیری وخت امنیتي سرتیرو لپاره په عملارو کې ماینونه ښخوي چې زیات وخت قربانیان ملکي کسان وي.
د نورستان کامدې شاوبرګې مټر ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې دواړو ولسوالیو ته د غځېدلې سړک په اوږدو کې څو ځایه وسلوالو طالبانو پوستې جوړې کړې دي چې د دوی په خبره دولت پلاوه کسان نیسي او دغو سیمو ته خوراکي مواد هم نه پرېږدي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د ختیز نورستان د دوه ولسوالیو کامدیش او برګیمټال اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو څو کالو وسلوالو طالبانو یې د تګ راتګ لارې کې پوستې جوړې کړي او هر سړی نشي کولای چې په یاد لارې سفر وکړي. د کامدیش برکلی اوسیدونکو عبدالرحمن ازادي راډیو ته وویل
راوځي هغه سره کومورا هغه کې مشکل سره بیرکوټ تر شي بیرکوټ نه چې بیرته تګي بیا مشکل بیا ادرائی سامان چاہ دے کام دیش تا اوڑی ہو کس کا کزئی طالبان کزئی نہ پری دی.
د کامدیش اوسیدونکو وای په تیرو څو کالو کې له مرکزی حکومت په خپل سیمه او لوی لار کې د پیدا شوو امنیتی ستونزو د لری کولو بشمیره غوښتنې کړي، خو تر اوسه چا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د کامدیش او برګی مټال په لوی لار کې شته امنیتی ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د لارې د پوره خلاصولو لپاره هڅه پیل کړی دی.
په دوه برخو کې کار جریان لري. اوله برخه مون کوشش کوو چې د دې لارې د خلاصولو لپاره دفاعي ځواکونو کومک را جلب کړو او دغه لار خلاص کړو، او دویم ولسی لارې ده، مون کوشش کوو چې دې ته اړ نشو چې هلته قوت استعمال کړو. بغیر د قوت د استعمال نه دغه لار د سپینګیرو او د مشرانو په توسط باندې خلاص شي.
کامدیش او برګی مټال د نورستان په ختیځ کې هغه لری پرتی ولسوالۍ دي چې د کوزی پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري. د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د وسلوالو طالبان لخوا په لار کې د چک پوسټونو له جوړولو شکایت کوي چې دې ته ورته ستونزې په لویدیز نورستان کې هم موجود دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. او سم یو بهرنی مسله څیړو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو اصري هوټل د وړمې ورځې حمله چې په کې 15 کسان وژل شوي وغندله او ویلي دي چې دا د اقتصادي پرمختګ د سبوتاژ یوه هڅه وه. عمران خان پرون په یو بیان کې ویلي چې پاکستان به هیڅکله د دغو هڅو بریا ته اجازه ورنه کړي. سفیب الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په بلوچستان کې د وړمې ورځې برید د اقتصادي پروژو او خودکفایي د سبوتاژ یوه هڅه وه. د پاکستان صدارت په یو بیان کې د خان په حواله ویلي چې هیڅکله به د دغو هڅو بریالیتوب ته اجازه ورنه کړل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په گوادر کې په یو عصري هوټل درې واړه حمله کوونکي وژلې دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر یا ایس پی آر وایي په برید کې د هوټل څلور کارکوونکي او د پاکستان د سمندري ځواکونو یو افسر وژل شوي. ایس پی آر وایي په ژوبلو کسانو کې څلور پوځیان او دوه هوټل کارکون کې شامل دي. د بیوزلی ایالت بلوچستان بندري خار گوادر چې پکې وړ مورس پیرل کانټیننټل هوټل تر برید لاندې نیول شوی وو د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې شوې ده. دغه پروژه چې ارزښت یې 8 میلیارد ډالر ته رسیږي پکې یو بندر، هوایی ډګر، لوی لار او روغتون شامل دي. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیانګ ولایت تړل دي. د بلوچستانو یوې بیلتون غوښتون کې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوز د دې حملې مسولیت منلی او ویلي دي چې هدف یې چینایان او نور بهرنیان وو. په اسلام آباد کې د چین سفارت دا برید غندلی او د پاکستان امنیتي ځواکونه استایلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم پاکستانی پوځیان استایلي چې د خبره د ډیرو قربانیو مخې نیولې ده. بلوچ بیلتون غوښتون کې له کلون راهیسې تورن دي چې له تیلو ډک بلوچستان کې یو اندازه بریدونه کړي دي. بلوچ بیلتون پال د دغې سیمې د طبیعي زیرمو په عادلانه ویش ټینګار کوي. ګڼې نورې توندلارې ډلې هم په بلوچستان کې فعالیت کوي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی افغانان نارینه او ښځې پرښتیا څغړي، لیکلي دي چې کار او تعلیم د دوی لومړنۍ غوښتنې دي. خو خبرونه د مطلب په دوام په دې اړه سپارښتنه کوي چې لویدیز د دې حق د یقیني کولو لپاره له طالبانو سره څنګه ګډ کار کولای شي. خبرونه په مسکو کې د طالبانو او افغان سیاستوالو په وروستۍ غونډه کې د طالبانو د استازي حیرانوونکو څرګندونو ته چې وی ویل دوی به د هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پر مهال د ښځو د تعلیم او کار د حق ملاتړ وکړي اشاره کوي او لیکي چې د طالبانو د دژمنې په اړه د شک لپاره د لایل شته. خو د مطلب لیکوال لیکي چې له دې سره سره باید طالبانو ته موقع ورکړل شي څو خپل د ژمنه عملي کړي، ځکه دا هغه څه دي چې اکثریت افغانان یې غواړي. فارن پالیسی د افغانستان په ختیځ کې د هغې څیړنې د نتیجو یادونه کوي چې ښایي په کلیوالو سیمو کې ښځې او نارینه غواړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې شي او ښځې کار وکړي، او سربیره پر دې باور لري چې په دې برخه کې پرمختګ د سولې لپاره مهم دی. په داسې حال کې چې د خپرونې په وینا عمومي باور دا دی چې ګنې اکثر افغانان د ښځو د حقونو ملاتړ نه کوي. فارن پالیسی زیاتوی ځینې ازادۍ چې د افغانستان اساسي قانون د خځو لپاره منلي حتی په ځینو لویدیځو هیوادونو کې لا نشته. خبرونه د اساسي قانون 22مه ماده چې د ښځې او نارینه د انډول حقونو ضمانت کوي د مثال په توګه یادوي، په داسې حال کې چې په دې اړه د امریکا په اساسي قانون کې د اصلاح طرحه تر اوسه لا نه ده تصویب شوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د یو دردیدلي پلار مرتضی احمدی کیسه کړې ده. د احمدی لور مهسا په 13 مارچ میاشت کې په کابل کې وتښتول شوه او وروسته بیا ووژل شوه. نیویارک ټایمز د مهسا د نږدې خپلوانو په حواله لیکي د مهسا پلار د هغو افغانانو له ډلې دی چې د افغانستان په اوږده جګړه کې د کورنۍ غړي نه دي زیانمن شوي، ځکه نه یې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې دنده درلوده، نه طالبانو تښتولي او بیا یې تابوتونه کور ته ورستولي، نه په کومه انتحاري چاودنه کې وژل شوي او نه د سیالو ډلو ترمنځ په جګړه کې گیر پاتې شوی. خو په مارچ میاشت کې یو ورځ ناڅاپه وګرځیده او شپږ کلن لور یې د پیسو د هغو بنډلونو په خاطر وتښتول شوه چې د بهر ورځ په شاهزاده سرای کې د صراف په توګه د کار پر مهال وړل راوړل. تښتونکو د هغې د خوشې کولو په بدل کې لومړی 3,00,000 ډالر غوښتل، خو وروسته یې ویل چې په 1,00,000 ډالرو هم قناعت کوي. خو د احمدي لپاره د دومره ډیرو پیسو برابرول ناممکن کار و، نو ځکه تښتونکو د دې لپاره چې افشا نه شي مهسا ووژله. نیویارک ټایمز د مطلب تر څنګ د احمدي عکس هم په داسې حال کې چې د کورنۍ له دریو غړو سره د مهسا قبر ته ورغلی له څو نورو عکسونو سره چاپ کړی دی.
او سم ورزود ساينس نړۍ ته یو ډول کریم چې جوړ شوی چې د باکتریا ضد دی او له نوې ټکنالوژي پکې کار اخیستل شوی دی. نور لیسمت څروان اوري.
د نانو ټکنالوژي په مرسته یو ډول کریم جوړ شول چې خراس پکاو د اوبو ضد دی، یعنی اوب پکې نه ننوځي. دا بوټونه باکتریا ضد هم دی. د دې کریم چونو بل ځانګړتیا دا ده چې د ښکلا ترڅنګ تاوده دی. د دې کرمچونو جوړونکو کمپنۍ وی ټیکس ویلي چې د خلکو د تصور خلاف د اوبو ضد کرمچې سپک دي. د دې کمپنۍ په وینا له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې کرمچو ته نازک استر ورکړي. د دې استر خاصیت دا دی چې اوبه نه پریږدي. د دې کرمچونو په پښو کول هم اسانه دي، پښه پکې په اسانه نه نوځي. دا کرمچ په باغونو او د اوبو په غاړه د ګرځېدو لپاره ډېر مناسب دي. د دې بوټونو په تلی کې یو ډول ځانګړی فوم یا سفنج شته چې ډېر مقاومت لري او پر دې سربیره چې په تک کې پښو ته آرامش برابروي د پښو له ساتنې سره هم کومک کوي. د بوټونو تلی انټي باکتریا خاصیت هم لري.
تاسې زده رادیو ته غوږ یاست. ګڼ اوریدونکو سمسونه راسته ولیدي. نثار احمد د هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي، د روژې مبارک میاشت کې د افغانان د غرض افغان حکومت او طالبان د اوربند لپاره هڅې وکړي. اسد الله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکلي، ګران افغانان دي په روژې مبارک میاشت کې سولې ته دعاګانې وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، ولسمشر اشرف غنی دي د طالبانو ځینې غوښتنې ومني تر څو پروژه کې دواړو خواو ترمنځ اوربند وسي. اسد الله اندړ بیا له میزان څخه لیکلي، د ګران افغانستان هر وګړی دی له هیواد بهر یا هم په هیواد کې دننه د سولې سمبال خبري غواړي. شفی جان افغان له هلمند څخه لیکلي، زما په نظر پر ایران باید امریکا اقتصادي بندیزونه ډیر منفي تاثیر ونه کړي، ځکه چې هر ورځ په زرګونو ډالر له افغانستان څخه په قاچاقي ډول ایران ته وړل کیږي. تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، له ټولو افغانانو غواړم چې په روژې مبارک میاشت کې له بېوزلو کورنیو سره څومره چې د دوی وسه کیږي مرسته وکړي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی.
۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰
د جنوبی او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله سره د سولې او د ولسمشری انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تلویزیوني خبرونو د پخواني ویاندې منی منګل پر وژل کېدو خواشیني وښوده. په ننګرهار کې د دریو ولسوالیو شیرزادو، خوږیانیو او حصارک روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. دوی وایي چې ماشونه پر وخت نه ورکول کیږي او امکانات یې کم دي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوې مالی مرستې د بستې پر ورکولو موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا د امریکا د یوه عالي رتبه ډیپلومات په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. او ستیفو پیندروفسکی پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه. هغه په خپل